دیگر با همکارم نوریاس نوری باشید.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې. بیا هم په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسله له مختلفو اړخونو څېړو. دا برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. دغه راز د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې له دغه برید وروسته به ډېر ژر رسنۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې وسله والو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریز غوره کړي. په خبرونه کې پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په وروستۍ برخه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ازادي راډیو د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله وغندله. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. او د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوس هم پوره خبرونه. ازادي راډیو د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګي برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم مومند په خپل پیغام کې په دې اړه وویل:
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ د یو غړي په توګه د طلوع تلویزیون د مشرتابه او ټولو همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون چې د نړۍ په 193 هیوادونو کې فعالیت لري د کابل حمله وغندله. د دې ټولنې مشر انټونی بلانګر په یو بیان کې ویل د پېښې د خبریالانو نړۍ حق پاک کړه. افغان ولسمشر هم دغه پېښه په کلکو ټکو غندلې ده. په همدې حال کې طلوع تلویزیون د خپلو وو کارکوونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پېښه کې 2 نجونې او 15 تنه نور ځوانان وژل سوي دي. د 2 تنو نور وژل سوو په اړه څه نه دي ویل سوي. ځان وژونکی برید تېر ماښام د روسیې سفارت ته نږدې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو وسو چې په دې حمله کې 15 تنه نور ټپیان سوي هم دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې د اکتوبر په میاشت کې طلوع او یک تلویزیونونو ته خبرداری ورکړی و. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش ډله وځپي. د پریکړه وروسته تر دې سوي ده چې تیرونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې د داعش خراسان نوم شي په تروریستي لیست کې شامل کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نشته یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي. خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای سوي دي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبه په ورځ لومړۍ میرمن رولا غنی یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې به هغه نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. د پوهنتون به د ترکیې په مرسته د مولانا افغان ترک په نوم د مرنجان پر غونډۍ جوړ سي. په بغلان کې لښت سره د ناوړه چلند پېښې تر تیر کال کمې سوي دي. د بغلان د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي د روان لمریز کال له پیله تر ننه په بغلان کې لښت سره د ناوړه چلند 138 پېښې ثبت سوي دي او د تیر کال په لسو میاشتو کې دا شمېره 215 پېښو ته رسیده. خدیجه یقین بیا وویل چې سږ کال جدي پېښې هم کمې سوي دي.
خوشبختی است که ما قضایی که بانویت های خیلی خشن و
دوای ده خوشی زای داده چی سختی پیش لکه قتل برم تکول و تیره سش کال ده تیر کال پا پرتلا کمیدی. په بغلان کې ناوړه رواجونه، لوږه، بې سوادي او له قانون څخه د یو ځینو نارینه او ښځو نه خبرتیا یو شمېره دلایل دی چې له ښځو سره خشونت کیږي. د امریکا د دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. اشتن کارتر تېر ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماته ورکړو.
Like to announce that I've invited defense
دوی زنند شپږویشتو غړو هیوادونو د ائتلاف د دفاع وزیرانو عراق ته بلنه ورکوم چې د درو نه پترس کې په بروکسل کې راغونډ سي ترڅو د لومړي ځل لپاره د ائتلاف د غړو هیوادونو د وزیرانو ترمنځ پر هغه فرصتونو چې موږ وغوی لرو خبرې وکړو او باید ډیر ژر داعش وځپو. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف مهم غړي هیوادونه دي. اخو د امریکا متحده ایالات او روسیا وای چې د نړیوالو په منسکړی توپ د سوریه د حکومت او د اپوزیشن ډلو ترمنځ خبرې به سره لدی چی تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیشن په استازي توپ څوک په د خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت تر سره سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سویس په زوریخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وویل چې موږ نیت نه لرو چې دغه خبرې له جنوري نه د فبروري میاشتې ته شاته وغورځوو. ټاکل سوی ده چې دغه خبرې د جنوري په 15مه نیټه پیل سي. د امریکا متحده ایالات او روسیا په دغه کړکیچ کې د مختلف لورو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پرغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر پرون وویل چې روسیا یوه غلطه ستراتیژي خپله کړې او په ځینو مواردو کې هم هغه تکتیکي بڼه لري. هغه دا خبرې په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو سره چې په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې د ایتلاف ګډونوال دي له غونډې وروسته وکړې. ترکیه یو زرو درې سوه کډوال چې غوښتلې له ترکیه یونان ته واوړي نیولې دي. په دغو مهاجر کې یو شمېر د افغانستان دي. د ترکیې اناتولي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دا کډوال د چانکلي ولایت له ایواچک استراحتځي څخه راغونډ سوي دي او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 12 تنه مشکوک کسان هم نیولې دي چې انسانان قاچاقوي. تیر میلادي کال په لسګونه زره افغانان له ترکیې د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل. او د نیمه حل روسي خبر ده چې د روسي روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تیر ورځ دواتیا روبله یو ډالر او نه اتیا اشاریه پنځه پنځوس روبله له یوې یورو سره تبادله سوه. تر دې مخکې د ډالر په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه د 2014 کال د ډسمبر په میاشت کې وه چې اتیا اشاریه لس روبله له یو ډالر سره برابر سول. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسم سولمان لمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څخه پوسر بیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په سل شرف پند ته هم اوریدل شي. ولانه په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو پرونی بریچ چې د رسنۍ و کارکونکو پکې وژل شو په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو.
رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او د تمنګ او بزدلانه عمل ویل شو.
د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره ویل د غبري دروسته بډې ژر رسنۍ په دې اړه پریکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خبرولو په اړه څه ډول دریز غوره کړي.
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسله کې وغږیږو چې د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو.
د ننګرهار چارواکي د ځمکو د غاصبانو په وړاندې روانه مبارزه کې د پرمختګونو خبر ورکوي.
نهاویش کسان نیول شوی دی. دا کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وو.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په مقصد به ډیر ژر د اروپا یو پلاوی کابل ته راسي.
له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
او پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لړ کېدو وروسته لویدیس کمپنیو هڅه پیل کړې چې په ایران کې پانګونه وکړي. د غراز 219 پروګرامونو د خبرونه په وروستۍ برخه کې تر خبرو د اساسي او بشري حقوقو او جون په شیبو کې
مست منګای بر وړې ده. زړه مې دل بر وړې ده.
هغه منګای نشته ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته.
وایي ګوتار تاسو مرا پسې راشو منګي مې دوی دې نارې ملامې ماتوین.
یو شمیر رسنۍ غواړي په کابل کې غونډه وکړي او ډیر ژر خپل دریز د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خبرې دوه پاړه څرګند کړي. رسنۍ د خبر وروسته تر دې ازادي ډلو ته وکړه چې د ټلو ټلویزیون بو کارکونکو په کابل کې په یو ځان مرګ بریټ کې وژل شو او 15 تنه نور ټپیان شول. د دې حمله مسولیت وسلواله طالبانو په غاړه اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی هم دا حمله غندلې او ویلي دي چې له هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنا نه لري. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د طلو تلویزیون د وو کارکوونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام دا کسان په یوه ځان وژونکي برید کې ووژل شول. د طلو تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې دېرش خبریالان او کارکوونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسیې سفارت ته څیرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل
یک اراده موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او پنځه ویشت تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلی د برخې یوه نجلۍ، د ګرافیک د برخې یوه نجلۍ، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوي دي. تر اوسه د دوو نورو وژل شویو په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې پیښه کې پنځه ویشت تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیون شبکې غړي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پرېکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو غندلی دی. افغان چارواکو هم د تېرې ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غنی چې د سویس په سفر دی او هلته یې په نړیوالې اقتصادي غونډې کې برخه اخیستې ده په یوه پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونشي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې تېر ماښام یې په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتین ولی خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او ترورستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. پخوا چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
ومردل چې په کابل کې د طلوع تلویزیون و کارکوونکي تېره ورځ په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. دغه ځانمرګي برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. په برید کې پنځه ویشت تنه نور ټپیان شوي چې شل تنه یې د طلوع تلویزیون کارکوونکي دي. بیا هم احمد شیبر د دې پیښې په اړه د پژواک خبري اژانس له رئیس دانش کډوخیل سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې د دې پیښې په اړه د هغه نظر پوښتلی دی. دانش کډوخیل په ځواب کې وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته موږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان بې وسلې خلک دي او دوی تل هڅه کوي د افغانستان د خلکو غږ
په یوې رسنۍ باندې برید او یا د یوې رسنۍ په افرادو باندې ځانمرګی برید په حقیقت کې په ټولو رسنیو باندې برید دی. نو کډوخیل صاحب، رسنۍ باید د دې حملې نه وروسته اوس څه وکړي؟
دا لومړی ځل نه ده، بلکې ژورنالیستانو او رسنیو له دې نه مخکې هم دغه ډول قربانۍ ورکړي. رسنۍ به نور هم هڅه کوي تر څو د افغانستان خلکو ته په تعهد کې چې لري د معلوماتو په رسولو کې نور هم فیصله غښتلي او ګړندي اوسي او دغه ډول فشارونه یا دغه ډول حملې به دوی له خپل مسیر نه وانړي.
د دې لپاره چې د دې حملې په څیر ورته بل حمله ونشي، ستاسو په نظر باندې حکومت باید څه وکړي؟
افغان حکومت باندې غک او تر څو خپل هغه اساسي دندو ته پوره پاملرنه وکړي، بلکې د افغانستان د جګړې په ښکېلو خواوو غک او چې دوی د ژورنالیستانو بې پلوي او د ژورنالیستانو امنیت ته دوی هم توجه وکړي او دوی د دغه ډول حملو نه چې په ټولنه کې د دوی د تنفر باعث ګرځي باید بیا تکرار نکی.
کړو خیل سب په تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې هر ځل ملکیان په نقشه سوي دي په یو چاودنه کې یا په یو برید کې رسنۍ ځینې رسنۍ البته یو ډول حکومت باندې فشار راولي او هغه د حملې لوری پاته شوی وي، څه فکر کوي دا ځل چې په ژورنالیستانو باندې حمله شوې ده، ژورنالیستان په خپله باید دغه توازن څرنګه وساتي او یا هغه ملامت لوری څرنګه ملامت کړي؟
ژورنالیستان لپاره خو په هر حالت کې هغه د توازن او خپل بې پرېتوب ساتل د دوی اساسي دندو او موخه کې راځي. لدینه په خوا هم چې بې ګناه افغانان وژل کېدل، رسنیو په اصطلاح په پوره بې پرېتوب له دغه ډول پیښو نه پرده پورته کړي او د افغانستان خلک یې په جریان کې اچولي. دا اوس هم چې عملا ځینې وسلوال غواړي چې رسنۍ ټارګټ کړي، ذکر کوم دوی غواړي د وسلوالو کسانو نه خپل غچ واخلي چې دا د نوم په دیني ارشاداتو کې او دغه راز هغه د پښتنو یا د افغانانو په دودونو کې، ذکر کوم دا یو نازوان مردانه عمل ده او د یوې مظلومې بې وسلې ډلې چې یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دوی اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي، دا په نښه کوي او له دوی نه انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلو ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
د پژواک خبری آژانس رئیس دانش کډوخیلو چې په کابل کې د تلو ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی برید په اړه خپل نظر څرګندو. په دغه برید کې د تلو ټلویزیون وو کارکونکي وژل شول. په برید کې 15 تنه نور هم ټپیان شوي چې شل تنه د تلو ټلویزیون کارکونکي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري یا نئی مشر هم وایي چې دغه د وسلوالو مخالفینو له لوري پر رسنیو یو وحشانه عمل و او رسنۍ په دې اړه ډیر ژر غونډه کوي تر څو په راتلونکي کې د وسلوالو مخالفانو یا په تېره بیا د وسلوالو طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه رسنۍ په ګډه څه ډول دریز غوره کړي. صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل:
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسلو کې وغږیږو چې د دې نه پس چې رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش، د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو، د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی له دیارې نه راځي دا په پام ونیسو، که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو، همغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زمونږ لاس ته رسېږي د همغه پر بنا څه مونږ راپورټونه او خبرونه جوړ کړو که څنګه عمل کړو.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مشر صدیق الله توحیدی و: تاسو څه فکر کوئ، آیا د تلو ټلویزیون پر کارکونکو دغه پرونی برید توجیه لرلی شي؟ د افغان بي سي ماته سوال تل شمیر لارې کول شي چې په دې اړه موږ ته پیغامونه راوستوي. موږ هم تاسو پیغامونه هرو مرو درته خبرو، خو مخکې لمخکې ډیرو اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولې ته تنو لولو. مجبور کشمیر ته خارڅخه لیکي د تلو ټلویزیون د کارکونکو وژنه د افغانستان په تاریخ کې یو ناوړه جنایت دی چې هیڅ سابقه نه لري. زموږ خلک دغه ناوړه عمل په کلکه غندي. میرزا هم له هلمند لیکلی چې د تلو ټلویزیون د تلو پر ټلویزیون برید د خوښنۍ خبر دی، باید طالبانو خبر خپور نه شي. د طالبانو او مسلمانانو ترمنځ ډیر توپیر دی. آشنا هم له غزنی څخه لیکي: زه د تلو ټلویزیون پر کارکونکو ځان مرګ برید غندم. دا یو وحشانه عمل دی چې د اسلام د دښمنانو له خوا کیږي. احسان الله بارک هم له د هلمند لشکرګاه څخه په خپل پیغام کې د تلو ټلویزیون پر کارکونکو دغه برید غندي او وایي چې موږ دغه برید ځکه غندو چې دا یو وحشانه عمل دی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. د افغان بیسیم 1300 شمیرې لارې بیا هم دغو پیغامونو راستولو ته دوام ورکړئ. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو.
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام وار دی، موضوع هم د پر ملکی اهدافو د وسلوالو د دولت وسلوالو مخالفانو بریدونه او د غرض د سولې روانې هڅې. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر او له ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
فارن پالیسی خبرونې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر پراختیا لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی یو کال وروسته له هغې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او له عراق څخه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو څلور کاله پوره سول، اوس په دواړو هیوادونو کې د امریکا جنګي رول په پراخېدو دی. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ د یوه افشا سوي سند په حواله لیکلي چې سپینې ماڼۍ به امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې خپل جنګي عملیات پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوی اونۍ مخکې په هلمند کې یو امریکایي گرین باریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په هلمند کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د حضور پراختیا جنگي ماموریت نه بولي او ټینګار کوي چې دا د روزنې او مشورې ورکولو ماموریت دی او له مخې امریکایان د ځان د دفاع حق لري. د فارن پالیسی خبرونې د مطلب په دوام راغلي دا مهال زیات امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه به د امریکا پر شاوخوا 3000 ځانګړو عملیاتي او ترورزم ضد ځواکونو فشار زیات کړي. اوس په افغانستان کې 6000 او 800 نور امریکایي پوځیان د افغان قواو په روزنه بوخت دي. د بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې انډیپندنت په خپله تازه ګڼه کې د هغې ښځې په باب لیکنه خبره کړې چې خاوند پزه ځینې پرې کړې ده. په لیکنه کې راغلي دا له څرګنده نه ده چې محمد خان ولې له خپلې مېرمنې چې د یوه ماشوم مور ده پزه پرې کړې، خو وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې دا مسله به له شریعت سره سمه حلوي. د انډیپندنت په مطلب کې راغلي وروسته له هغې چې 25 کلن محمد خان د فاریاب په غورمچ ولسوالۍ کې د خپلې مېرمنې ریزګلې پزه پرې کړه، د هغې زیاته وینه ضایع سوه. پیښه د فاریاب ولایت په هغه سیمه کې سوي چې وسلوال طالبان ورباندې کنټرول لري. ریزګله وروسته د خپلوانو لخوا نږدې روغتون ته انتقال سوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې 40 کلنې ښځې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او ویلي دي چې محمد خان تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. دغه کمیسیون له حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیښې عامل ونیسي. میرمن ریزګولې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې خاوند هر وخت زور زیاتی ورسره کاوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ناامنه هیواد ګڼل کیږي چې زور زیاتی پکې عام دی او د ډیرو پیښو راپور له چارواکو سره نه شریکیږي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې دوی په شغلي خان پسې پلټنې پیل کړي دي.
د سهار 8:00 او 30 دقیقې دی. ازادي رادیو اوري. د ننګرهار چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځمکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول شوي دي. په نیول شوو کې هم ځینې زورواکي شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په وروستیو کې ننګرهار ته د سفر په مهال ژمنه کړې وه چې په دې ولایت کې به د ځمکو د غاصبانو په وړاندې جدي اقدام کوي. صالح محمد صالح د ننګرهار د ولي لویان عطاالله خوګیانی نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
نگرهار کې خپل د ولایتي ادارې لوري بغا سبب زده ول لړې روان ده. تر دا مهاله پورې 9 کسان نیول شوی دي. دا کسانو کې دا چې غاصبین هم شتون لري چې تر سل جریبونو زیات حکومتي ځمکه غصب کړې وه. اوس دغه ځمکه تقریبا تر لاسه شوې ده او حکومت ته به تصفار شوې.
په دغه 9 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي، که نور کسان؟
په دې کې بیلابیل ډلونه کسان شته دي. اکثره یې په ډېره لوړه کچه سرمایه عربي هم درب زروات هم پکستان لري زني حکومتي مامورين هغه هم داسي معلومات شوي شي هم زني وقاصه سياسي ممکن دي هم ني ول شي او تر اوسه پوری حکومتي مامورين د غاسبینو په لړ کې ني ني ول شي ولی موږ منځ کې امداد که هر هغه څوک چې هغه حکومتي مامور ووسیږي یا هر څومره زورواکې ووسیږي یا سرمایدار ووسیږي ولایتي ادارې باید تر تفصیل لاندې رانشي او دغه د نیول اقدام به وسیږي.
هغه کسان چې تر سلو جریب پورې مځکه غصب کولی سي خامخا د زور خاوندان دي، څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګرځېږي کیږي؟
موږ خپل کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه د ولایتي ادارې حکومتن به چې وه هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي، څارنوالۍ ته په رسمي ډول معرفي شوي دي. اوس په څارنوالۍ کې د دوی چارې پر مخ روانې دي، وګورو چې دوی څومره کولی شي په شفاف ډول د دوی دوسیې مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو انشاءالله
د کانال مځکه هم په دغه مځکو کې شامل مسله د ځکه چې اکثره وخت راپورونه کې د کانال مځکو یادونه کوي
د کامی ولسوالۍ د بیسودو همدارز دروداتو سرخرو د ازل نورو سیمو بیرادلې مځکې
دا په کوم کلونه کې غصب شوی دی؟ د مځکه
لپاره غصب شوی دی تقریبا د تیر لس کلو موده کې غصب شوی دی. حتی دا هم شوی په دغه موده کې چې ور باندې بلډینګونه جوړ شوی دي د لوري قیمت لرونکو ودانې وربند جوړ شوی دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټول پوړان دی اقدام کوو او هغه کسان چې هر څومره سرمایه گذاري کړي دي لپاره به د قانون په چوکاټ کې لار جوړي کی او غاصبین او د سرغړون کې بنول کیږي.
بله، خو ګڼې سپ ننګرهار ولایت کې د دایښ ډلې پوړان دی پوځي عملیات هم په ځینو سیمو کې روان دي. ورستي معلومات څه دي څومره لسرورونه لري دغه عملیات؟
په ځینې اندخنې د دایښ وسلوالې د څخه زیات دي. د ورسره ورسته هم غږی چې د ولایت مقام ته دغه را مسته شوی ده. د دایښ د ټول لړۍ روانه ده. هر ورځ تاسو ګورئ په اوسط ډول تر لسګونه دایښ وژل کیږي او دوی ډیر تر تحصیل لاندې راغلي دي او ځکه ډلې وژل شوی ده. څومره ګواښونه چې دوی وو چې دوی ګوندي ډیر فعالیتونه کوي د هغوی بشپړ مخنیوی شوی. اوس د په ډېر کم شمېر کې دایښ په ننګرهار کې شتون لري. دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم موږ په نښه دي او دوی هم له منځه وړل کیږي.
دوی په چین ولسوالۍ کې زیات حضور لري د نورو ولسوالۍ په نسبت، لکه څنګه چې راپورونه وایي. په چین کې څه تدابیر نیول شوي دي په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي؟
هره ورځ په چین کې کوم پټن ځایونه چې دي په نورو سیمو کې په سرحدي سیمو کې هغو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. زموږ ملي اردو، ملي امنیت، سرحدي پولیس او ځینې نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي. موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي. ډاډ ورکوو چې انشاءالله دا هیڅ څومره امکانات لري دا به ټول له منځه وړي.
د ننګرهار دیوالي لویان عطاالله خوګیاڼي سره په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبانو په وړاندې د روان کمپاین او د غراز د دایشت ډلې په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو په باب مرکه وه. ټاکل شوې د روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو پلاوی د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته لاړ. د خبرو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون ازادي راډیو ته وکړه. له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو له دوستیو سره په انفرادي توګه چلند وکړي او ټول یو ځای له خپلې خاورې ونه باسي. تفصیل د قسیم سلمان په راپور کې.
تیر میلادي کال اروپایي ټولنه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمېر کډوالو د ورتلو شاهده و چې پکې یو زیاته برخه افغانان هم شامل و. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل شوې روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راسي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړیدونکو رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي. سو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې للارې د تللو کډوالو 40% چې 200,000 کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې ترڅنګ د وروستیو شمېرو له مخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمېر هم دغلته پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګر ملتونو عالي کمشنري له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دوسیو په څېړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنري ویاند نادر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پیشنهادات مو مشخصا به کشورهای
اروپایی هنی بوده که برای دیوایز مش پیشنهادات مشخصا اروپایی هوادونو ته داوه چې له خلکو سره په انفرادي شکل چلند وسی تر څنګه د هغوی د هویت معلومولو لپاره کار وسی چې آیا په افغانستان کې روانو حالاتو ته پکتو هغوی په شرایطو برابر کسان دی او که څنګه له افغانستان څخه د خلکو د تېښتې اساسي لامل په دغه هیواد کې رواني جګړې بلل کېږي. خو اوس خلک په بې صبرۍ سره دې ته په تمه دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي او دا کار لږ تر لږه په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
مست منګه پر وړې ده، زړه مې دل پر وړې ده.
اگه منگای نشته نازه که چه اگه گودر ارتا نشته
وی گودر تازم را پسی راشو منگی میدوه دی نره املا میمتوین
منگای خود طول پویی چه چه دول استفاده زینه کیگی خو دازل پا دی پروگرام که دی منگی پا فولکلوریک ارزخت خبری کیگی. پروگرام مهروی دیخ پروانه پا ورسته برخه که پا هم دی سره دیخ پروانه دوهمی نمایی تا ورسی دو پا افغانستان که تنیمی بجی دی یوزل بیا قسم سولمال توار ورکو چه دی افغانستان آن لیدی دی ساد مهم و خبرونو سر لیکونه واوروی.
ازادي راډیو د تلو تلویزیون پر کارکونکو ځانمرګي برید غندي او دایو واشي عمل بولی. تلو تلویزیون د خپل وو کارکونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پیښه کې دوین جونیو 15 تنه نور ځوانان وشل سوي دي. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش ډله وځپي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ لومړۍ مېرمنې رولا غني یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې باغ نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. متحده ایالات او روسیا وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک پکښې برخه اخلي روانه میاشت ترسره سي. د امریکا، بریتانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېږي. ترکیه 1300 کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته واوړي او ځینې افغانان هم پکې شامل و نیولې دي. او د روسیې روبل د ډالرو او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېر ورځ 2 روبل یو ډالر او 9.55 روبل له یو یورو سره تبادله شو.
له قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. دا او ځین نور خبرونه د ازادي رادیو په ویپاڼه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاره صافي اوازې اوریدلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 تپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې به پر تهران د نړیوالو بندیزونو لری کېدو وروسته دا چې څومره اروپایي شرکتونه دې ته لیواله دي چې په دې هیواد کې بیا پانګونه وکړي په دې اړه یو راپور راخلو. پر ایران د نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره یو شمېر اروپایي شرکتونو په هغه هیواد کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی. ویل کېږي هغه شرکتونه چې دا اقدام کوي لا هم پر ایران د پاتې بندیزونو له اړخه یو څه په ویره کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران ټول بندیزونه تر اوسه نه دي لرې کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
ایران تر سعودي عربستان وروسته د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا په سطحه دوهم لوی اقتصاد لرونکی او د نفوس لړخه په دې سیمه کې تر مصر وروسته دوهم هیواد دی. د هغو بندیزونو له کبله چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګول شوی و، د دغه هیواد ډیری بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري. یو شمیر اروپایی شرکتونو د نړیوالو بندیزونو تر ختمېدو وروسته په ایران کې د پانګونې لپاره چمتووالی شوډلې دی. اروپا او امریکا د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ ډېرې هغه بندیزونه له ایران لری کړې چې د ایران او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې مخه ډپ کړې و. لا هم ځینې بندیزونه پر خپل ځای دي چې د اسوشیټد پریس خبري اژانس په لیکنه شایي هغه شرکتونه له خطرونو سره مخامخ کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ لپاره مخ ته کیږي. موټر جوړونه یو لاغو برخه ده چې په ایران کې به جدي پاملرنه ورته وسی. د بندیزونو تر لګېدو د مخه ایران د فرانسوي پيژو موټرو یو لوی بازار وو. د دیملر ای جی په نوم د باروړونکو موټرو جرمني شرکت لومړنی شرکت دی چې د بندیزونو تر لیر کېدو وروسته له خپلو ایراني شریکانو سره د همکاري اعلان وکړ. دغه شرکت له 1953 کال څخه په ایران کې فعالیت درلود چې د بندیزونو له کبله یې چارې له 2010 څخه تر 2014 کال پورې وځنډیدلې. د جرمني د موټر جوړونې صنعت فدراسیون مشر اولریخ ګریلو ویلي چې ایران د خپل تولیدي بنسټونو اسري کولو ته اړتیا لري او زیاتوي چې د غیواته د صادراتو کچه چې اوس مهال د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت دی د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې به دوه برابر شي. بلخوا ایرانی چارواکي هم په غیوت کې د پنګونې د امکاناتو په اړه څرګندونه کوي. د ایران د ترانسپورت وزیر د شنبه پر ورځ د غیوت دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې د ایران دولت د اروپאי ایرباس طیاره جوړونکو شرکت څخه د 1490 الوتکو درنیولو موافقه کړې ده. د ایرباس شرکت ویان سټیفن شفرات په محتاطانه ډول ویلي چې دغه شرکت د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره په نویو شرایطو د پرمختګ لري ارزوي. د جرمني تر ټولو لوی بانک دوچ بانک چې په 2008 کال کې له ایران ووت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې د ایران په اړه هیڅ ډول سوداګري زیاړي کې ونه لري. سره لدی چې ایران یو لوی سوداګریز بازار دی خو خپل ستونزې هم لري. د غیواته سوداګریزو اسانتیاو لاړخه د نړۍ د 190 هیوادونو په کتار کې 190 هیواد دی. دغه فهرست د نړیوال بانک لخوا ترتیب شوی چې په دغو هیوادونو کې د راکړې ورکړې په برخه کې د بیوروکراسي له کبله د خندونو مالیاتي سیستمونو او پڅو ټولنیزو خدماتو د ارزونې لمخې سنجول شوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل خپل سلامونه او نیکی د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا. دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایم او ګرف وخت او ورس پر ورس مخ په پورته کیدو شي. دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورس پر ورس زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیر ځینې کې دولتي واکمنۍ نشته چې د ځینې جرم باندې وسړی لاس پورې کې بیا هغه نه امن دي چې هغه کشور قانون هغه نشي نیولی. کوم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمينه د دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین ته پخولند کې وي د اسلام د سپیشلی دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کې هغه ته زمينه مسایل شوه. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ تاسې وینئ چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي یا په حتی تر دوه کلن ماشومو پورې خو موږ به تاسې مثال لرو چې دوه کلنو درې کلنو شپږ کلنو پنځه کلنو لس کلن چې حتی د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خو انسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کیدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خنثی شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولی متاسفانه د عوامل د خنثی کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت سلسله
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاکله یو هیبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت د رافیتیدو لپاره د یو ځینه بل ځته نورماله تک به تک ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغیزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته وړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته وړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تعذر نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تیرویو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې مکمل
خواږي. ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه پنځه صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجیست. احمدزی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولی هغه تدابیر چې بنیاد په دې وتونیږي چې د موږ دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وتونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي. متاسفانه په دې اونې د توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نشول. چې عوامل چې دي، اول مونږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمینه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره، یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤل کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه، یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت مسؤل کړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی مسؤل کړی او سنگین جزا چې حبس دوام ده، چې د 15 کلونو تر 10 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره، که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي. چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي، جنایت عین جنایت، اغیزه عین منفی اغیزه، چې هم د رواني لازم د دشمنی لازم قربانی باندې تحمیلیږي. کچېره جلی باندې جنسی تیری کیږي، هغه د تاوتریخوالی دمنې د قانون د غوښتنه سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي. او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي، دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه دي باید د قانون د په مسامینه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نیول کیږي. خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات چې دغه په ټولنې کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي اورګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤل کسان دي، ولې صلاح په اختیار کې لري چې دغه صلاح په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو وسل راټول کړي. او بل د مسلتي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکا، قانون هغه ډیر شدید پرګون سره مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
خو ګوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب يم. هغه چاډی را خوګه لنډي ویلی چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوئی دي د منګله به خزینه. نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیوبل فلکلوریک ټوک منګیله فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو.
د پښتو یو مصری زده مست منګای بر وړې ده، زړه مې دل بر وړې ده.
هغه منګای نشته، ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته.
وی ګوتار تاسو مرا پسې راشو، منګی مې دوی دي نریم لا مې ماتوین.
آیا خبر یاست چې لمنګی څه ډول استفاده کیږي؟ هو، څوک پکې وبراوړي، خو څوک بیا د سیتار له تیرو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چیړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپی وای او سروکی کوي. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګی راڅرخي. نورازی وګمی رشیدی تغوک شو.
د منګو ټوک
قطار جوړ کړو دمن ګوټو قطار جوړ کړو لنډ بازار په ګذر لګو لنډ بازار په ګذر لګو مست منګه پر وړ دې زلم دل پر وړ دې
عزت من اوریدونکو تاسو به حتمی منګی لیدلی وی او به متریس خلی وی او یا به مو د منګی لخواګه غګه خوان هم اخیستی وی د غزنی اوسیدونکو احمد الیاس د خپل سیمه کې ساکوي دا چې دوی او به په کوم لوخه کې ساتي هغه وای
بلې د موږ په سیمه کې په دوی کې سیاوا وی ډیر ګرمي وی د دې پر سی او به سړی وساتل سی موږ منګی کې وب ساتو او ل ګدرنا یا بمبینه په منګی کې وبراوډو منګا هم د سیو خاصیت لري سمره سی ډیر وب کې وساتل سی عمر وب ډیر سړی وی نو موږ هم د شپې سی وب منګی ډک نو تر سره پر یو وب ډیر سړی وی یو باور خدا د کله زمي سیال ته خو موږ منګی کې هوا ویخي نو منګی کې د وب ساتلو د پر ضرورت نه پیدا کیږي نو د ډیر وخت لپاره سکل منګي کې وبونه ساتل سي هغه وچ سي بسکل دوبه موسم را ورسيږي هغه منګي د سو مودې لپاره سرچپای کې دي د سیو باور لري سي بد شګوم لري د دې لپاره سي هغه شګوم رات کې هغه سو وخت لپاره سرچپای کې دي دا یو باور سره مخالګو
بیا به منګي ته ګوتی نورم بیا به منګي ته ګوتی نورم مور می پرون لبرګو دره منی کړم محبوب شاه محبوب د لوګر لوسیدونکو لینا علي خیل سره مرکه کړي له هغه د خپل سیمې د منګو او ګدرونو په اړه پوښتنه کړي
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګو نه ډیر استفاده کوي چې خولي رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خولي خولي رنگونه ولري نو انجونی همغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خولي رنگ ولري او دا د منګي دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سمو کو خو هیت انجونی منګي نه استعمال او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګدر ته نه زی خو په خو وختونو کې ډېر یو خدو دودا چې مستګری به انجونی سره راټول شي او لاړل به یو بل خورونګه ټول بسره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخل ګذر ته بلاړې او به راوړلې چې دا یو خدو ته پدی و چې د دې سره مینه او محبت هم زیاتې ده او ترڅنګ انجونی هغه کور کې زړه تنګ کړي نو دلته چې تلې ټوکی ټاکل به هم کولې دی او بل احوال به هم خبرې دل او ځینی هغه ټوک مار انجونی کوته ویلې شو یا هغه مست انجونی چې به هغه ونه خپل منګي په وی هي او بو به راوړلې بیا ځینی وخت چې د دې لپاره چې ټوکی جوړی کې او یا به هم په ټوکی کې مګا تر نه ولوي د ځینو به ماتېدل هم او ځینی وخت هغه لکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته بناسول هغه به د بازونجونو منګي په غولا کې پټیک به هم وسل چې ځینو به هغه سي ماتېدل او په بعض حالاتو کې مثلا جنې بناستې د ګودر غاړه کې او سر به ټوکی ټاکلې کولې قصې به کولې په دې وخت کې ځینې جنې بچ ډېری مصروفه شوي او شاید د بازونجونو منګي به به هم ورل
د سویل کې چې کله نه کله به ځینی منګي جنو ځان ته شوقي جوړول معنا دا چې یعنی ډیر خیسته به جوړول هغه کولال چې په دوی په کلی کې به موجود نه وي ته به د منګي فرمایش ورکو چې مثال زما د منګي غړې باید داسې وسیږي زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی داسې ګلونه وسی یا دا خبره څنګه ده
زه فکر کوم دا چې جنونه همیشه غوړې چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې بین ځین جنونه بتلی کولال ته چې لیدلې وي یا ورته نږدې ورغلې ورتلې به ورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړې رنگ داسې کاو هغه پاتې برخه چې لمن اورته وي د منګي هغه دارنګ خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې د خوخي وړي ورته ویلي چې داسې ګل پکې واچو دارنګ پکې کار واخله چې لا هم خولې شي
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبت خلی خو په خار کې ترې اوس کار نه اخلي دی وایي چې د شنه منګي اوب ډیر یخي او خوږي وي خو د منګي اوب بیا په کندول کې خمزه کوي
دغه منګوی نه چې کله ګټه خېسل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاودوي د سړو او بوله پر دغه منګوی نه ګټه خېسل کیږي دوی لپاره په کلو باندو کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوخه کوي چې هغه سیمه په غزي کې چې دغه منګي کې خودل کیږي هلته لکښنه کابل هم وي په دې چې کله چې کابل باندې وبو شندر شینوغه کابل بیا د زیات وخت لپاره او بل ځان سره ساتي او دغه ابو همداسې سړی پاتې کیږي. تر څنګ یې هغه خلک چې بزګران دي په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي، هغه منګی هلته کېښودل کیږي کله چې دوی د اوبو لپاره اړتیا پیدا کړي له اوبو څخه ګټه اخلي. له کنډول څخه هم استفاده کیږي، له منګي سره چې کنډول وي نو اوبو زیات خوند پکې کوي نسبت نورو ګیلاسونو یا نور څه چې موږ یې استعمالوو. بالکل استعمالیږي، هغه هم خلک تل کوښښ کوي چې له منګي سره کنډول هم ولري.
اوریدونکو، په یو شمېر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګي اوبه دي څښلي چې نه دي هضمیږي. دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقې خبرې کوي. د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا شیرزاد وایي چې له منګي نه که د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي.
منګي خو معمولا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې زیاتره خلک ته استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنی منګي نه استفاده کوي، په خصوص جنکېنه زیاتره چې اوبو پسیږي د خاطر چې وړي کې زیاتره یعنی خلک استعمالوي د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبه یې سړې وي خطر نه استعمالوي.
دا منګي یوازې تاسې د اوبو لپاره استعمالوي کنه د کومو نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول، د ډول وهل یا دا شنور؟
د ډول د وهل لپاره هم استعمالیږي، د دریا په څنګ کې زړې خزې استعمالوي چنکن نه، او بل د نظر د ماتول لپاره هم استعمالیږي چې په هغه کې نه پوهېږم کاغذونه اچوي بیا هغه ته ورته کوي بیا په هغه باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبیعي ده چې په ولسي منظومو یا منصور ادبیاتو باندې ډېر زیات تاثیر لري. د منګي په اړه کله تا کوم داسې لنډۍ سروکې یا کوم بل داسې نظم اورېدلې او کنه؟
د منګي په اړه لنډۍ وی ګوتر تاسو مرا پسې راشو منګي می په دې نری ملامې ماتوین.
کله نا کله عاشقان بیا لډیر سوزه دا ټپه کوي. ما د ګوتر په غاړه خخ کړی، ما د ګوتر په غاړه خخ کړی چې مات منګي می جنکې په قبر کډینه. د کابل په هنتون د ژبو ادبیاتو په هنزي د فولکلور استاد په هنوال احمد شازغم راته د منګي پر فولکلوریک ارزښت غږیدلې. دی وی
د منګي غاړه مشنه لمن سپینه سنه بل پغاره زنګی تاویزونه سنه د پښتو فولکلور لمنه خورا ډیره پراخه ورته ده. په دغه بند کې هر نوه ګلونه شته. په حقیقت کې منګی هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوري ادبیاتو کې په لنډیو کې په سروکو کې په نیمکیو کې چې منګی د فولکلوري یا کلتوري ژوند یوه ډیره ښه برخه جوړوله. ولې منګی د شاعرانو لپاره ډیر خوږ و که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي که د ښځو لخوا په تېر چې د نارینهو لخوا ویل شوي دي ډېرې ډېرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګی، ګودر، ویاله، کلی، کور دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسي ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي یعنی متمدن کیږي په نن اصطلاح کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې پکې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. موږ که نورو هیوادو ته وګورو په تیره په تیره ځینو عربي هیوادو کې ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ، هند کې وګورئ او حتی په غربي هیوادو کې هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګی ډېر ارزښت وړ ده.
پاس په ګودر کې شور ماشور شو، پاس په ګودر کې شور ماشور شو، د جنون جنگ شو په منګو وشتل کوینه. استاد زغم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمیدو دی. نوموړی لامل ناامنی او جګړې په ګوته کوي او وایي
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېر ډېر تغییرات راغلي دي هغه منګی نشته، دا ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات داسې ترخه راغلي دي چې د منګی او د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي له دوی څخه کار اخیستل کیږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالت نو تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالونکي وي، یعنی هغه پیغلی وي، هغه ګدار وي، هغه شنې جلګي وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تیره په تیره د روژې ماښام ورباندې مات کړي، نو دا به ډېر خوب وي. خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې دغه اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه څرنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډیرو په زړونو کې لارې کوي. راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو.